بسم الله الرحمن الرحيم ګران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ
اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوی او مهربان خدای په نامه هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
دا مهربان بخون کی لوی سختن پناما. گرانو او قدرمن دوستانو چې په هر ځای کې یو زمونږ غورې لمینه خلوص ډک سلامونه مو قبول کړي. دا زه زیب شاهین او زمان اور ملګری د نن یوې غنټې سهارنۍ خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجری مریز کال د اوری د میاشت شلمه نیټه ده، چې د 1420 هجری قمری کال د شعبان یا شوقدر د میاشتې له 26 او د 2021 میلادي کال د اپریل له 9 نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیک اوو د پاکستان په 9:30 خبرونه اوري. بیا به د امریکې لخوا د بایولوژیکي وسلو د جوړولو په اړه د روسیې خبرداري تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یو کتنه وکړو. له دې وروسته به د قرآن پلوشې لړۍ یو بل پروګرام نشرولو شرف حاصل کړو، او په اخر کې به د ایران سیل نومې لړۍ له 450 پروګرام سره زموږ د خپرونه ختمه شي. نو امید دی چې انشاءالله دا خپرونه به هم د مخکې په شان ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. دا وخت په تهران کې د سهار 9:00 دی. اوس هم خبرونه ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. ولسمشر روحانی تاکید وکړ د 100 اړخیز پالنې پیاوړتیا د ایران د بهرنی سیاست ترجیح ده. د ایران او ترکمنستان خارجه وزیرانو کتنه او خبرې اترې وکړې. سید عباس راکچی وویل د ایران او ایټمی انرژي د نړیوال اجانس ترمنځ ملګرتیاوی جاری دي. د برجام د ګډ کمیشن غونډه به نن په ویانا کې جوړ شي، او د غلام خان د پولې د پاکستان او افغانستان ترانزیټي تجارت بیا شروع شو. اوس پوره خبرونه واورئ. د ایران ولسمشر د 100 اړخیز پالنې پیاوړتیا د ایران د بهرنی سیاست یو مهمه ترجیح وبلله، او تاکید وکړ د D8 ډلې غړي هیوادونه به له کورونا نه وروسته دوران کې له مهمو آپشنونو سره مخامخ شي. د ایرنا د رپورټ له مخې ولسمشر حسن روحانی پرون د D8 په سر مشریزه غونډه کې چې په آنلاین توګه جوړه شوه په نړۍ کې د کورونا خپرېدو ته په اشاره سره وویل د D8 ډلې غړي هیوادونه به له کورونا نه وروسته دوران کې د ملګرتیاو لپاره له مهمو آپشنونو سره مخامخ شي. د هغه د وینا له مخې د ایران د ملت د ګوندو کولو لپاره د امریکې د یو اړخیز پالونکو غیر قانوني اقداماتو پوره ناکام شوي، او د درنو اقتصادي دباوونو رزغملو باوجود په خپل کورنی توان او اراده باندې په تکیه سره مو وکړی شول زیاتې کامیابی او سترې لاسته راوړنې پیدا کړو. ډاکټر روحانی زیاته کړه پکار دی د ګمرکي بانکي او غیر بانکي طریقو او اسانتیاو له لارې د غړو ترمن د تجارت د اسانتیاو پراختیا لپاره لارې چارې رامسته شي. د ایران ولسمشر همدارنګ وویل اسلامي نړۍ له اسلامه د ویرونې د منظمو اقداماتو هدف ګرځېدلې ده، چې د اسلام د مبین دین د لوړو ارزښتونو او کرامتونو په نښه کېدو نه علاوه د اسلامي هیوادونو لپاره یو لړ پراخ اقتصادي او پراختیايي منفي اثرات لرلی دي. د ترکه په حال کې د اتو هیوادونو د اقتصادي ملګرتیاو ډلې یا D8 لسم سرمشري د غونډه پرون د ایران د ولسمشر او غړو هیوادونو د سرمشرانو پښتون سره په آنلاین توګه وشوه. دغه آنلاین غونډه د دغه تنظیم د دورهي مشر بنگلاديش په قربتوب سره جوړه شوه. محمد جواز ظریف پرون په عشق آباد ښار کې د ترکمنستان له خارجه وزیر رشید مردوف سره په کتنه کې په مختلفو سیاسي، اقتصادي او ثقافتي برخو کې د دواړو هیوادونو تعلقات مثبت وبلل. دایرنا د رپورټ لمخه د ایران خارجه وزیر په دغه کتنه کې د کیسپین سمندر او د مواصلاتي او ترانزیټي کرخو او د ټکنالوژي د برخو په شمول د ژوند د چاپیریال په برخو کې د ایران او ترکمنستان د ملګرتیا او د پراختیا په ضرورت تاکید وکړ. محمد جواز ظریف لخپل ترکمنستانی همرتبه سره په اسلامي تعاون تنظیم او د ترکمنستان دورهي مشرۍ ته په پام سره په ایکو کې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا او کیسپین سمندر څخه د غیر پوځي ګټې اوچتونې په اړه سلا مشورې وکړې. د ترکمنستان خارجه وزیر هم په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو د تعلقاتو په اهمیت باندې په تاکید سره په مختلفو برخو کې د تهران او عشق آباد ترمنځ د تعلقاتو لاسته راوړنو ته اشاره وکړه. په افغانستان کې د سولې بهیر د سیمه ییزو او نړیوالو تنظیمونو په برخه کې د ملګرتیا او په سیمه کې سو اړخیزه ملګرتیاوې د ایران او ترکمنستان د خارجه وزیرانو د خبرو اترو او نظر د تبادلې ځینې نورې موضوعګانې وي. دواړو خارجه وزیرانو همدارنګ د ملګرتیا او سند هم لاسلیک کړ. ظریف د مرکزی ایشیا د هیوادونو د سفر په وروستۍ مرحله کې په عشق آباد کې د ترکمنستان له ولسمشر بردی محمدوف سره هم کتنه او خبرې اترې وکړې. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د ایران خارجه وزیر سیاسی مرستیال سید عباس عراقچی پرون په ویانا کې د ایټمی انرژي د نړیوال اژانس له مشر رافائل گروسی سره په کتنه کې وویل دغه کتنه له اژانس سره د لا زیاتې غږملتیا لپاره وشوه چې د ضرورت په وخت خپل کردار ادا کړي. عراقچی زیاته کړه ضروري ده چې اژانس د برجام ایټمی موافقې د ګډ کمیشن په خبرو اترو کې واضح کړي شوي دندې ترسره کړي او په کارو د اژانس مشر له دغو خبرو اترو خبر کړي شوی وي. د ایران د خارجه وزیر د سیاسي مرستيال د وینا له مخې د راستي ازماینې د اژان د ټکنالوژي کوم رستو او داسې نور موضوعاتو په شان برخو کې د ایران او اژان ملګرتیاوي به جاری وي. د یادونې لري چې د ایران د اسلامي شورا جرګې په برجام کې د خپل ژمنو لپاره کولو څخه په ډډه کولو کې د اروپایي ترویکا یعنی برتانیې، فرانسې او جرمني د بدقولیو پر د عمل کې د بندیزونو لغوه کېدو د قانون په تصویبولو سره حکومت ژمن کړ چې د امریکې د بندیزونو د دوام په صورت کې د ایټمی انرژي نه نړیوال اژانس سره ملګرتیاوي محدود کړي. لبل خوا خبر را رسیږي چې د برجام د ګډ کمیشن غونډه ونن بیا په ویانا کې جوړ شي. اروپایي اتحادیه پرون د یوې بیانیې په جاری کولو سره وویل چې برجام ایټی موافقې د ګډ کمیشن راتلونکي غونډه به د جمعې په ورځ د اپریل په 9 په حضوري توګه دوام پیدا کړي. د ایرنا د رپورټ لمخې په دغه بیانې کې راغلی دي چې دغه غونډه د ایران او سلور جمع یو ډلې د خارجه وزارتونو د سیاسي مرستیالانو او مدیرانو په سطح جوړیږي. خبرونه تاسو له ریډیو تهران اورئ. له پولیسو تاوتریخوالو د کورونایي وایرس له خپرېدو وروسته د غلام خان له پولیسو څخه د پاکستان او افغانستان ټراجېډي تجارت د دواړو هیوادونو د حکومتي چارواکو پښتون سره بیا شروع شو. زموږ د خبريال د رپورټ لمخې په دغه مراسمو کې د خیبر پښتونخوا صوبې د خیر خیګړې د چارو وزیر اقبال وزیر، د ترانسپورت وزیر ملک شاه محمد او د پاکستان او افغانستان د یو شمېر پوځي چارواکو، قبایلي مشرانو او سوداګرانو ګډون لره. د دغه رپورټ لمخې د غلام خان پولې تجارتي کېدل د ځایي ځوانانو لپاره زیات روزګاري فرصتونه رامنځته کوي او د پاکستان او افغانستان د پولیسو سیمو د غوړېدنې او ترقۍ سبب کیږي. دا په داسې حال کې دي چې د شمالي وزیرستان په سیمه کې د غلام خان پولیس لارې څخه د ترانزیټي سامانونو د امنیت ټینګېدل د پاکستان د حکومت مخې ته یو ډېر مهم مشکل دی، ځکه چې دغه سیمه په تیرو وختونو کې د ترهګرو ډلو د تګ راتګ لاره وه او د پاکستان فوج د دغو سیمو د پاکولو باوجود هم هغه شان په دغه سیمه کې له باقی پاتې ترهګرو سره ښکېل دی. طالبانو تیر کال د افغانستان په 14 ولایتونو کې 28 دینی عالمان قتل کړي دي. د افغانستان اوا خبر ایجان د رپورټ لمخې د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر د خبرې ته په اشاره سره وویل د طالبانو په لاس د دینی عالمانو قتل سیړل کیږي. دا په داسې حال کې دي چې په تیر کال کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د طالبانو په لاس یو شمېر د زده کړو او مذهبي مدرسې هم ویجاړې شوې دي. په 1300 میاشتو کې په دغه هیواد کې د افغان دینی عالمانو وجلې دوام لرلې دي، که څه هم ظاهرا د دغو واقعیات او زمواري چاکس یا ډلې په غاړه نه داخسي، خو حکومتي چارواکي طالب ډله د داسې حملو زمواره بولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل د هدفي وجنو په تړاو لس کسیز ډله نیولې شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې تیرو وروستیو میاشتو کې د کشفي معلوماتو له مخې په هیواد او کابل ولایت کې د هدفي وجنو په تړاو لس کسیز ډله ونیولې شوه. د دغه وزارت ویان طارق آریان پرون یوې خبري غونډې ته د وینا په مهال وویل چې یادې ډلې نور غړي هم شته چې د نیولو لپاره پولیسو هڅې پیل کړې دي. طارق آریان چې په دغه ډله کې د یما سیاوش او رشید یوسف قاتلین هم شامل دي. آریان په خبره دا ډله د وسلوالو طالبانو غړي دي چې په هدفي وجنو ماین چودونو او نورو تروریستي پیښو کې د په مستقیم ډول لاس لرلې دي. د نوموړي په وینا کاری صبور، کاری عبدالرحمن، محمد ناصر، محمود اوس خان، بشیر رفیق الله، حکمت الله توریالی او ذبیح الله هغه کسان دي چې د کابل ولایت په بیلابیلو برخو کې د هدفي وجنو او نورو ترهګرو پیښو کې یې مستقیمه لاس لرلې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو د وزارت ویان څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلې، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې دوی په هدفي وجنو کې لاس نه لري. او یمن بیا د سعودي په جنوب ډرون حمله وکړه. د یمن وسلوالو ځواکونو ویاند ویل یمنی ځواکونو د سعودي د جیزان په هوایي اډه کې د جنگي الوتکو په ځاله ډرون حمله وکړه. د ایرنا راپور مخې جنرال یحیی سری نن سحر په یو ټویټ کې ولیکل چې دغه حمله ته په اشاره سره وویل دا حمله په یمن باندې د سعودي ائتلاف د فوجي تیری او محاصرې په جواب کې شوې ده. سعودي ائتلاف لدې مخکې په جیزان کې د یمن د فوجي او ولسي ځواکونو د یوې ډرون الوتکې د راغورځولو ادعا کړې وه. سعودي د اماراتو، امریکې، اسرائیلو او څو نورو عربي او لویدیځو هیوادونو په ملاتړ او اقتدار ته د مستعفي او فراري ولسمشر عبدالرب منصور د رسولو په بهانه د 2015 میلادي کال له مارچ راهسې د یمن د خلکو خلاف حملې شروع کړې دي چې اوس هم دوام لري. او په دغو حملو کې په زرګونو کسان مړه او ژوبل شوي او د هیواد روغتونونه، ښوونځي، بیخبنایي تاسیسات او د خلکو کورونه تباه کړی شوي دي. او په میلیونونو یمنیان کډه په سر شوي او اوس هم یمنیان د ځمکې، هوا او سمندر له لورې په محاصره کې له سختو خوراکي، درملي او د ضرورت وړ نورو سیزونو له سخت کمښت سره مخامخ دي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د امریکا لخوا د بایولوژیکي وسلو د جوړولو په اړه روسیې خبردارې. دا زموږ د نننۍ تبصره عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. د روسیې د امنیت شورا سیکرتر نیکلای پاتروشیف وویل د چین او روسیې سرحدونو ته نږدې د ځینو هیوادونو په شمول په نړۍ کې د امریکې تر کنټرول لاندې ازمیخت ځایونو کې بایولوژیکي وسلې جوړیږي. نیکلای پاتروشیف د دغه پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا په دا ډول ازمیخت ځایونو کې بایولوژیکي وسلې تولیدولی شي وویل مونږ دلایل لرو چې باور وکړو خبره دقیقا همداسې ده. نیکلای پاتروشیف توضیح ورکړ په دنیا او په تیره بیا د چین او روسیې سرحدونو ته نږدې د امریکې تر کنټرول لاندې د بایولوژیکي وسلو دغه ازمیخت ځایونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. پاتروشیف د تیر میلادي کال په مارچ میاشت کې هم خبرداری ورکړې وو چې د امریکې دفاع وزارت پینټاګان په ټوله دنیا کې د بایولوژیکي وسلو او د هغو د ازمیخت ځایونو د جوړولو په حال کې دي. د امریکې لخوا د بایولوژیکي وسلو د جوړولو په هکله چې په ډلوجونکو او ممنوعه وسلو کې ګڼل کیږي د روسیې د دغه لوړوبه امنیتي چارواکي تاکید یو ځل بیا د واشنگټن لخوا د نړیوالو ټیرورونو او بخنه غواړو د واشنگتن لخوا د نړیوالو تړونونو او ژمنو د خلاف ورزی کولو موضوع چې د امریکای د غیر انساني هدفونو په لړ کې ترسره کیږي مطرح کړی دا. لدی سره سره چې امریکا هم دا اوس د بایولوژیکي وسلو د کنونشن غړی ده، کوم چې په 1922 میلادي کال کې تصویب شوی وو او له 1925 میلادي کال څخه اجرا شوی دی، خو واشنگتن عملا د ډول ډول غیر انساني وسلو د پراخولو مخکښ ګڼل کیږي. په عجیبه خبره دا ده چې واشنگتن د دې لپاره چې په دې حقله د تورن هیواد په لیکه کې را نشي د ځان په خلاصولو سره د دغه کنونشن د دفاع کولو دریځ غوره کړی دی. د امریکې د خارجه چارو پخوانی وزیر میرمن هیلری کلینټن د 2011 میلادي کال د دسمبر په 15 نیټه په سویټزرلند کې د بایولوژیکي وسلو د کنونشن د بیا کتنې په کانفرنس کې ویلي وو، امریکا هیله منه ده چې د بایولوژیکي وسلو د کنټرول لپاره په نړیوال کوشش کې زیات حساسیت رامنځته شي. د بایولوژیکي وسلو په خپرېدو د امریکې د اندېښمنۍ څرګندول د عمومي افکارو د منحرفولو او په خپلو فعالیتونو باندې د برغولي کې خودلو په معنا دي. د امریکې حکومت د هیواد په داخل کې د لسګونو سترو بایولوژیکي ازمیښ ځایونو په لرلو سربیره په 1300 کلونو کې په خارجي هیوادونو کې د بایولوژیکي وسلو د ازمیښ ځایونو پراخولو او زیاتولو ته ځانګړی پام کړی دی او ځینې شمیرنې په ټوله نړۍ کې د امریکې د دغو بایولوژیکي ازمیښ ځایونو شمیر څه د پاسه 200 اعلانوي. واشنگتن په حقیقت کې په امریکا کې د بایولوژیکي پیښو د مخنیوي لپاره چې مخکې یې بېلابېل موردونه رامنځته شوي دي، دغه ازمیښ ځایونه اوس له امریکې څخه بهر هیوادونو ته انتقال کړي دي. د امریکې تر ټولو اصلي پوځي بایولوژیکل ازمیخ ځای چې د تولیدولو او توان لري د سلور لمی درجه ازمیخ ځایونه دي. د پخوانی شوروي له دړې وړې کېدو وروسته امریکې په یوکراین، جارجیا، ازبکستان، آذربایجان جمهوریت او قزاقستان کې بایولوژیکي ازمیخ ځایونه جوړ کړي دي. په حقیقت کې امریکا د خپلو غیر انساني هدفونو په لړ کې په هر ممکنه لاره بایولوژیکل فعالیتونه په همګټه هیوادونو کې متمرکز کړي دي. د روسیې او چین سرحدونو ته نږدې د امریکې د دفاع وزارت پینټاګان لخوا د دا ډول بایولوژیکي ازمیښ ځایونو جوړول د سیمې د بایولوژیکي امنیت په زیاتولو او د جواک چاپیریال لپاره د ګواښونو پر رامنځته کولو سربیره د نړیوالو موافقو په تیره بیا د بایولوژیکي وسلو د جوړولو او استعمالولو د بندیز په حقله د 1922 میلادي کال د کنونشن د ښکاره خلاف ورزی په مان دی. په دې ډول امریکا د خپلو نړیوالو سیالانو یعنی د روسیې او چین په خلاف بایولوژیکي ګواښونه زیاتوي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. ګرانو دوستانو، تبصره مو واورېده، خو زموږ خپرونه لا دوام لري.
د تاریخ پاڼه
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیک پیرزوینه ومني. عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د وری د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1422 هجری قمری کال د شعبان یا برات شپږویشتمه او د 2021 میلادي کال د اپریل د میاشتې نهمه نیټه ده. دیارلس کاله پخوا د 1015 هجری قمری کال د شعبان په شپږویشتمه نیټه اموي ظالم واکمن یزید بن عبدالملک بن مروان مړ شو. یزید بن عبدالملک بن مروان په 101 هجری قمری کال کې له عمر ابن عبدالعزیز وروسته خلافت ته ورسید. هغه عیاش او شرابی وو او د اسلامي هیواد چارو ته توجه نه کوله، ځکه چې د حجاج ثقفي له خپلوانو څخه وو. د دغه کورنۍ ډیر کسان یې په کار وګمارل. هغه د خپل عمر په وروستیو کې غوښته چې ثابته کړي چې د خلکو له نیوکو او بدرد ویلو پرته هم عیش او نوش ترسره کیدلی شي. خو د څو ورځو له تیریدا سره یې معشوقه مړه شوه او د هغه له مستۍ ډک ژوند په ویر او ماتم بدل شو، او اموي واکمن هم له هغې څو ورځې وروسته ژوندی پاتې نه شو. شپږ سوه اووه اتیا کاله پخوا د 255 هجري قمري کال د شعبان په شپږویشتمه نیټه د عربو یو ادیب، شاعر او فقیه ابن فصیح په دمشق کې وفات شو. هغه د فقه او ادبیاتو له زده کولو وروسته د حدیث زده کولو ته مخه کړه او په دغو علومو کې ډیر مهارت وموند. ابن فصیح شعرونه هم ویل او ډیرې موضوعګانې او فقهي کتابونه یې په نظم راوړل. له دغه مسلمان دانشمند په عربی ژبه کې یو شمیر تالیفات په یادګار پاتې دی. درې او یا کاله پخوا د 1948 میلادي کال د اپریل په 9 نیټه د فلسطین په نیواکې مځکو کې د دیر یاسین کلي اوسیدونکي د صهیونیستو ترهګرو په لاس ووژل شول. د دیر یاسین کلي د خلکو ډله ییزه وژله چې کابو 400 خلک پکې اوسېدل، د یهودي حکومت د جوړولو د پیل لپاره د یوې حللارې په توګه وپېژندل شول. او د مناخیم بیگین په مشرۍ، د ارګون د اسحاق شامیر په مشرۍ، د شترین او ډیوید بنګورین په مشرۍ، د هاګانا په نوم درې صهیونیستي ترهګرې ډلې دیر یاسین ته ننوتلې. دغه عام وژله د فلسطین په نیواکې مځکو کې د صهیونیستو ترهګرو یو لړ تر ټولو غمیزناک ترهګر عملیات دی چې پکې صهیونیستانو له هیڅ جنایته ډډه ونه کړه، او پکې په لسګونو فلسطیني ماشومان، ښځې او سړي خاورو او وینو کې لیت پیت شول. اتویشت کاله مخکې د 1322 هجري لمریز کال د وري د میاشتې په 6 نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت پر خلاف د صدام د بعثي رژیم د تپل شوي جنګ یو نامتو مستند فلم جوړوونکي سید مرتضی اوینی د ایران د جنوب په فقه سیمه کې د اتکلن جنګ یو نوی مستند د فلم د جوړولو په حال کې د یوه خښ شوي بم له امله شهید کړی شو. د روایت فتح په نوم د اوینی مستند فلمونه د صدام رژیم په وړاندې د ایراني ځوانانو د تکلن مقاومت تر ټولو مهم او ځانګړي روایتونه دي. اوینی د جنگ د روایت یو نوی سبک او سټایل وړاندې کړ، او د هغه په فلمونو کې د هغه له اغیز شیندونکي غږ سره د هغه لیکنو د اوینی مستند فلم جوړونې ته یوه خاصه ځانګړتیا ورکړه. هغه د هنر او سینما په ډګر کې هم یو ځانګړی منتقد او د نظر خاوند و. له مستندو فلمونو سربیره د اوینی یو لړ لیکل شوي ادبي آثار هم راغونډ کړای شوي او چاپ کړای شوي دي چې زیات ځوان مخاطبان لري. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای همدغه شخصیتی او د فلم جوړونې ځانګړتیاو او عرفاني روحیې ته په پام سره چې سید مرتضی اوینی درلودله، هغه د قلم د خاوند شهیدانو سید او سردار بللی دی. د ایران په جنتری کې هم د سید مرتضی اوینی د شهادت ورځ د اسلامي هنر د ورځې په توګه نومول شوې ده.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن فالوشي
جامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي الباقي.
دا خاتم المرسلين حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فپاك روح پا درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو او نیکی پیرزویانی پا وړاندې کولو سره په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ خپرونې خوښه شوې وي د خدای په فضل د زخرف د مبارکې سورې 15 آیت ته رسیدلی یو. نن غواړو د دغه سورې له 16 تر 24 آیتونو پورې تلاوت ژباړه او تفسیر درته وړاندې کړو په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. عزیزانو، یادونه ضروري ګڼم چې دغه د قرآن پلوشې د دغه مطلب پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګش سره
تاسو ته وړاندې کوو. په سر کې مو پام غواړو د زخرف سورې د 16 او 18 آیتونو تلاوت ته، هلته چې پاک رب داسې فرمایي:
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون.
أو هر هغتوك چه ده رحمن لا ذكرنا زان رنكري نو مونږ به په ده باندې یو شیطان مسلط کړو، نو هغه به له ده سره تل ملګری وي، او بېشکه دغه شیطانان یقینا دوی خپل ملګری له حق لارې نه منع کوي، او دوی ګمان کوي چې بېشکه دوی هدایت موندونکي دي.
ګلونو اوریدونکو، په تیره برخه کې د هغه چا خبره وه چې هر څه په مادي تلی تلی او د دنیا په مال او ښکلاو پسې ګرځي، په داسې حال کې چې واقعي مؤمنان د آخرت په فکر کې وي او د دنیا په پړق پړوق او د هوساینې په چارو پورې زړه نه دی تړلی. دا آیتونه فرمایي: په مادیاتو کې د ډوبېدو او په دنیا پورې له حده زیات د زړه تړلو یوه بده پایله له خدایه د انسان لیرېوالی او غفلت دی. د دغه غفلت په وجه په انسان یو شیطان مسلط کیږي او هغه هر لوري ته چې وغواړي بوزي. دا د خدای د یاد د هیرولو طبیعي نتیجه ده. په بله ژبه، د انسان زړه یا د خدای او رحمان او یا د شیطان. د خدای له یاد غفلت او د دنیا په مظاهرو پورې زړه تړل، په ډول ډول ګناهونو ککړېدل په انسان د شیطان د سلطه موندلو سبب کیږي. په دې بڼه کې شیطان د انسان ملګری کیږي او د هغه په زړه کې د خدای لپاره هیڅ ځای نه پاتې کوي. شیطانان او شیطانی افکار له هر لوري انسان راګیروي او هغوی د خدای له لارې غړوي. کله چې انسان اراده وکړي چې د خدای لارې ته ستون شي، شیطانان یې مخه نیسي. چې نیغې لارې ته ستون نه شي، شیطانان د هغوی په سترګو کې د ګمراهۍ لاره داسې ښکلې کوي چې د هغوی زړه او سترګې او غوږونه د حق له لیدلو او اورېدلو ړانده کاڼه شي، او ګمان کوي چې کارونه یې صحیح دي او هدایت یې موندلی دی. داسې کسان فکر کوي چې نور خلک خطا کار دي. طبیعي ده چې که انسان دغه مرحلې ته ورسیږي، په خپل کار کې به خطا نه ویني چې ګڼې اصلاح یې کړي او سمې لارې ته ستون شي.
عزیزانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، څوک چې له خدایه مخ وګرځي، حتی که د لمانځه او قرآن لوستونکي هم وي، په حقیقت کې د خدای لا یاده مخ اړولې او پر ځان یې د شیطان د ولکې زمینه برابره کړې ده. دوهم، د انسان زړه خالی لوخی نه دی، بلکې یا د رحمان ځای دی او یا د شیطان، که خدای نوی شیطانی پر ځای راځي. دریم، تر گناه کولو بدتره دا ده چې انسان خپله گناه ونه ویني او ګمان وکړي چې په سمه لاره روان دی.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزانو، اوس د زغرف سوره د اته دیرشم او نه دیرشم آیاتونو تلاوت تغوکشی حل تا چه لوی خدای فرمایی.
حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین ولن ینفعکم اليوم اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون.
تر هغه پورې چې کلا دا مونږ ته راشي نو وایي به اے کاش کې زما په منځ کې او ستا په منځ کې د مشرق او مغرب همره لرې والی وې، پس دا بد ملګری دي. او کله چې تاسو ظلم کړی دی نو تاسو ته به نن ورځ دا خبره له سره نفع در نه کړي چې بے شکا تاسو او شیطانان ټول په عذاب کې سرا شریکی.
ډیری ستمن اوریدونکو د آیتونه په دنیا کې له خدای د غفلت انجام ته اشاره کوي او فرمایي دغه له خدای مخ اړول تر هغه وخت روان وي چې انسان له دې دنیا روان شي او په قیامت کې به حاضریږي. هلته ده چې د انسان حقیقت بین سترګې وغړېږي او پوهیږي چې شیطان ورسره څه لوبه کړې ده. آرمان به کوي چې کاشکې په دنیا کې د شیطان دوستی نه وې خپله کړې او د هغه ملګری نه وې جوړ شوی. وایي به چې کاشکې زما او ستا ترمنځ د ختیځ او لویدیز هومره فاصله وای، تا څومره بد هم نشینه او ملګری وې، تا ما ته بدی ښکلی برېښولې او غلطه لاره دې صحیح راښکاره کوله او زه دې له نیغې لارې بې لارې کړم. څرګنده ده چې له شیطانانو د هغوی د ارمان د همیشه لپاره په حسرت بدلیږي او د هغوی پښیماني به هم څه ګټه ونه لري. د دغه شان کسانو انجام دا دی چې له همهغه شیطان سره په دوژخ کې ملګری شي، لکه څنګه چې په دنیا کې د هغوی ملګرتیا خپله کړې وه. هو، قیام د دنیا هنداره ده او دنیاوي دوستان د آخرت ملګری دي.
عزیزانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی خیال کول پکار دی چې په دنیا کې لا چا سره دوستی او ملګرتیا کوو چې په آخرت کې په پښیمانۍ او حسرت اخته نشو. دوهم، دوزخ هم د انسانانو لپاره دی هم د شیطانانو لپاره، او دوزخیان به له شیطانانو سره په یو ځای کې وي. دریم، ظلم یوازې له نورو سره نه کیږي، لا خدایا مخ اړول په ځان ډیر لوی ظلم دی، ځکه چې انسان په دنیا کې گمراهی او په آخرت کې دوزخ ته کاږي.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.
عزیزانو، اوس هم د زغرف سوره لا څلوېښتم تر دوه څلوېښتمو آیاتونو پورې تلاوت ته ستاسو پام راګرځوو. هلته چې متعال خدای فرمایي:
أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون
آیا نو تب کانو تا اورول وکڑے یا بلندو تا لارخون وکڑے او آغا چا تا چھ پخکارا گمراہی کی دی نو کا تا مونگ لازمن بوزو نو بے شکا مونگ لدوینا انتقام اخستون کیو آیا مونگ تا تا ارو مرو حغا وخیو چھ مونگی لدوی سرا وادا کری دا نو بے شکا مون پا دے پورا قدرت لرون کیو
گلون آردون کو دا آیتون رسول اللہ مبارک تا پا خطاب کی فرمایی حق کسان چی دا حق آردلو اولیدلو تا تیار ندی کتزا هم دا حقوی ظاهری سترگی او غگون روغ وی خو باطنی غگون او سترگی بندی دی نو تخ پلا خبر حقوی تا نشی رسولای یا حقیقت حقوی تا نشی خودلی او حقوی لگمراهی هدایت تا نشی راوستلی ده هغا چاچی زان اوده کری او هغا چاچی واقعا اوده دی پا منس که توپیر او فرق دی لمری تا چی هر سمرا غگون وکری غبرگون نخی خودو هم بیا پا یو چو غگونو راپورت کیجی زین انسانان دومره په گناهونو کې ډوب دي چې حتی د خدای او پیغمبر د نوم له اورېدلو هم کرکه لري هغوی له دینی او معنوي خبرو سره د مخامخېدو په وخت پریشان حاله او غمجن کیږي طبیعي ده چې دغو کسانو د خپل ستنېدا لپاره هیڅ لاره او گنجایش نه دی پرې ایښې حتی که هدایتونکی د خدای پیغمبر هم وي چې په ډیرو شور او دو او طریقو سره هغوی وبلی او عمل یې د هغه د صداقت تر ټولو ښه ګواه وي له حق سره دغه ضد او دښمني په دنیا او آخرت کې د خدای له قهر پرته بله نتیجه نه لري که هغه د پیغمبر په ژوند کې وي او که د هغه له رحلته وروسته وي په هر حال هغوی د تیښتې لاره نه لري ځکه چې خدای تعالی په درسته نړۍ ولکه او احاطه لري او هیڅ د خدای د بې پایه طاقت له ولکې نشي وتلی
عزیزانو لا دغو آیتونو زده کوو چې که د حق د منلو زمینه نه وي حتی د ډیرو پاکو انسانانو چې د خدای رسولان دي خبره هم بیا هیڅ اغیز نه لري دوهم که شیطان واکمن شي دا غزل او روح د حقیقت له لیدلو او اوریدلو ړوند کوڼ کوي دریم مشرکان دې ګمان نه کوي چې تر څو پیغمبر وي په هغوی به عذاب نه نازلیږي یا که پیغمبر له دنیا لاړ شي نور بس سزا هم ختم شوه
د خدای تعالی له لوی درګاه څخه جزانه غوښتنه کوو چې موږ سره مرسته وکړي او د دنیا پرستۍ او ځان منمۍ له لارې څخه موږ وژغوري په همدې دعا سره د دغه پروګرام یعنی د قرآن د پلوشې د دې برخې وخت هم پای ته رسیږي نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو
د خدای په امان
اللهم صلی علی محمد و آل محمد اللهم صلی علی محمد و آل محمد
د ایران
سی
د تیران د پښتو خپرونې خوښو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د ایران سیل نومې د لړۍ له نننی مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده په دغه مطلب کې چې د سمنان ولایت په سیل زو او د دغه ولایت د مرز شهرود د ښکلي ولسوالۍ سره بلدېږو ستاسو د خوښې ور وګرځي.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د ایران د سمنان ولایت مرکز شهرود ښار د سمندر له سطحې څخه په 1,300 میټر لوړوالي سره د دغه ولایت یو تر ټولو پراخ او پرنفوسه ښار بلل کیږي. ویل کیږي د شهرود ښار لومړنی مرکز د شهرود د ستر سیند په شاوخوا کې بڼه موندلې ده، چې د دغه سیند پر اساس سیمه شهرود نومول شوې ده. شهرود د خاصو جغرافیایي شرایطو او د البرز غرونو د لړۍ او د دشتو لرونکو ټاټوبو په لامن کې له ډول ډول آب و هوا څخه برخمن دی، چې د دغه ښار په آب و هوا کې د ډېر ډول ډولوالي لامل شوی هم دی او د مختلفو کرهانیزو محصولاتو پر تولیداتو سربیره په معدني موادو کې هم د ډول ډولوالي سبب شوی دی. دغه سیمه چې د ایران د ډبرینو کاڼو یو قطب شمیرل کیږي، د ګچ، پیتال یا زیړو او د ډیرو مختلف ډولونه هم لري. په ټول کې د ایران شهرود سیمه د کم پیدا کیدونکو ځنګلي حیواناتو یا ځناورو په ډولونو او له تر ټولو سترو حفاظت شویو سیمو سره یه آب و هوا هم لري. په دغه ښار کې ښکلي ځنګلي پارکونه او باغونه او ډیر په زړه پورې او یخ او سړه هوا او یخ موسم لري. دغه ښار تل د تجارتي کارونو لپاره یوه ډاډمنه لاره حسابیږي. په بله معنا د خراسان، تهران، مازندران او د ایران د مرکزی ولایتونو په خوانې څلور لارې حسابیږي. هم
شهرود د قاجاریه په پړاو کې د ایران د یو مهم تجارتي قطب په توګه حساب بدل شي. په 1218 هجری قمری کال کې یو انګریز تاجر او سیل کوونکی جیمز بیلی فریزر شهرود د یو آباد ښار په توګه معرفي کړی او ویلی دی د شهرود بازار له هر اړخه د ژوند ضروریات تامینوي او په دغه ښار کې هر ډول شیان موندل کیږي. شهرود د ډیر میوادار باغونه او شیرازم ځکه او د خرما او باغونه لري. د دغه ښار په شاوخوا کې هم ډیر پر نفوذ کلی شته دي. هوتم شیندنر هم د خراسان په سفرنامه کې د دغه ښار د بازار او تجارت درونټیا او د زیاتېدونکو آبادۍ په باب خبرې کړي او د شهرود په اړه لیکلي دي. ډیر تاجران لري او د دوی معامله دا ده چې له خراسان مالوچ، ریشم او پیتل یا مس او ګوګړ یا سلفر په اخیستل او په عروس ولایت باندې به یې خرڅول او په بدل کې به یې ورځنی وسپنه، بوره، د ماهود چای، ټوکر یا کپړه راوړله. باغونو د ښار ګرچاپیره د شنه کمربندي جوړه کړې ده. هر خواته چې وګورو نو شنه او له صفا ډک باغونه لیدل کیږي. له شهرود ترلاسه شوي تاریخي او ارزښمن آثارو کې له میلاده 5,500 کاله مخکې پړاو سره اړونده د چخماق د کانو څوکه له 5,000 کاله مخکې
پړاو سره اړوند د خوریان لوړه څوکه 3000 کال مخکې پړاو سره اړوند د شهرود خار د بولوار لوړه څوکه په تیر وختونو کې د دغه ټاټوبې د خلکو د پخوانی تمدن او کلتور پخوانی او په زړه پورې اثر لري. دغه تاریخي اثر او د شهرود د سیمې ارزښت او تاریخ لا زیاته په زړه پورې کوي. او ویل کېږي چې ځینې ترلاسه شوي تاریخي اثار د شهرود د خار په موزیم کې ساتل کېږي. مناسبه ده چې د شهرود موزیم ته یو چکر ووهو.
اګوردونکو د ایران د شهرود میوزیم په دوو برخو مشتمل دی، یعنی یو برخه د خلکو پیژندنې او دوهمه برخه هم د لرغون پیژندنې ته بیل ده. په لرغون پیژندنې یعنی انتروپالوجي برخه کې چې د ودانې په لومړنی پوړ کې واقع ده، د چخماک د کانو د حصار لوړې خوریان لوړې او بلوار لوړې او همدارمی پړاو اثار له زرګونو کلونو مخکې سره اړوند اثار د خلکو نندارې ته وړاندې شوي دي. په دغو اثارو کې د خټینو شیانو، برونز او د شیشي لوښي هم شامل دي. د ایران د شهرو د میوزیم د خلکو پیژندنې په برخه کې چې د ودانۍ په دوهم پوړ کې واقع دی او په شهرود کې د اوسیدونکو قومونو او خلکو له ژوند او د مالدارۍ او کرهڼیزو چارو په څیر د حرفوي نندارتون سره اړوند دی، شیان او اثار نندارې ته وړاندې شوي دي. همداراز په غرپو کې د دغو سندونو او د سیمې د خلکو د کالینو او د شیانو نندارې ته وړاندې کول په ډیر ښه او ښکلي ترتیب سره کېښودل شوي دي. او دغه را د تازی او تیاتر په بڼه د اثار هم په دغه برخه کې نندارې ته وړاندې شوي دي چې ګواکې د سیمې د خلکو د اعتقادي لیتوګو یو اړخ یې نندارې ته وړاندې کړی دی. د ایران د شهرود یو بل تاریخي اثر د دغه ښار جامع جومات دی چې مخینه یې الخانی پړاو ته ورګرځي. دغه جومات په یو حال مشتمل دی او یو سهن دوه پاری حالونه او د اوبوی وزیرمه لري. د جومات چت په گنبد یا گنبسیا پیرانی سټایل ساو سب سره جوړ شوی دی او یو وخت په جومات کې هم څلور محرابونه وو. د جومات په اصلي ودانیا کې په نوي پړاوونو کې ډیر بدلونونه رامنځته شوي دي. په دې توګه چې د لومړنۍ ودانۍ څه خاص برخې په هماغه بڼه نه دي پاتې شوي او زیاتره یې نوي شوي هم دي. د ایران د شهرود جامع جومات په 1386 او یایم هجری لمریز کال کې 1285 شمارې سره د ایران د یو ملي اثر په توګه ثبت شوی هم دی.
دوستان مناسبه ده چې پوشه شهرود ولسوالۍ د جاذبو له نظره یو شمیر خاص طبیعي ارزښتمن ځایونه لري چې د وخت محدودیت ته په پام سره یوازې د ابر ځنګل مشهورې سیمې یو شمیر طبیعي جاذبو مو خبرو. که د شهرود خار څخه د شمال ختیځ په لور په 50 کیلومترۍ کې حرکت وکړو نو له یوې فاصلې وروسته له یوې کږې لارې په تیریدو سره د ابر نومې ځنګل ته رسیږو. دغه ځنګل د شهرود په سترې لارې کې د ګلستان ولایت آزاد ښار ته او ابر کلي ته تیریږي او د ایران د شمال د شنو ځنګلونو دوام دی. دې ته په پام سره چې غالبا د دغه ځنګل فضا کې زیاتره ورځې وي په ابر ځنګل مشهوره ده. ابر نومې ځنګل په 15 هکټاره مځکې پراخوالی سره د نړۍ د هیرکانی ځنګلونه د ټولو وروستۍ پاتې برخه شمیرل کیږي. دغه ځنګل په دریو دلیلونو سره نړیوال شهرت لري. لومړی دا چې د هیر کارنی لرغونی ځنګل یوه برخه ده او بیمخینی درملیز بوټی پکې تر سترګو کیږي. دوهم دلیل د دغه موقعیت سره اړوند دی، یعنی د دوو ځنګلي او نیمه سارایي سیمې ایکوسیستم ترمنځ ده. پس دې توګه چې د دغې برخې په ځنګلونو کې د سترو پاڼو لرونکو ونو ترڅنګ د از غنی پاڼې لرونکې ونې هم تر سترګو کیږي، چې دا چاره د ځناورو او حیواناتو په ژوند هم یو ډول اغیز شیندي او د ځناورو له شره پاتې شوې ده. د دریم دلیل یې دا دی چې د خاصې جغرافیا په خاطر په دې توګه چې د لوړې ارتفاع او ټیټې سویې دوې سیمې د یوې بلې ترڅنګ واقع دي، نو ځکه په دغه سیمې کې د وریځو د سمندر د جوړېدا شاهدان یو چې په دنیا کې ډیر کم سارې پیښې حسابېږي. د جنګل او د وریځو یو ځای کېده یا ډیره په زړه پورې منظره نندارې ته وړاندې کوي چې هر یو سیلانی فالیدو حیرانه کیږي. او په همدې خاطر دغه سیمه هم د 1928 مارس کال په سلواغې میاشت کې د توریزم او فرهنګي میراث د ادارې په وسیله د ایران د طبیعي میراث په لیست کې ورزیاته شوې.
د تهران ایډیو عزت منوردون کو د ایران سیل دغه پروگرام په همدې ځای پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
شاد او آباد اوسئ.
گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خپرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ د خپرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خپرونې پورې مو پلوې او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.